یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا د ازادي راډیو یو ساعته خپرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یوه اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه د لړم یعقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه باندې سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215م اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو څلورویشت ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو مځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې 23 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یو وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 متل قلوردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو رسنۍ ته څه نه دی ویلي. راپور نو وايي د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټ بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالو شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مجاغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی افغان حکومت د ډیورند کرښې فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لورې د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه 16 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلاز د راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نور میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړه چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق عوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں ان
دا وای د میا صاحب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج باندې پام وکړي په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په اووه کاله بعد محکوم شوی د اکتوبر پر یوویشتمه یې د صحي وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیز لیبرالي ارزښتونه ردوي او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه او اوربان هر کال یو ور او په 2018 کال کې دوه واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمې پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازو جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
څلور پنځه کیلومتره هغه په شا تېري د هغو چلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې خالي شوي دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسله وال طالبان دا ور پر یوه اوربند موافقه وکړي.
طالبان به دا التزام کوي چې دولتي حکومت ځواکونه باندې به حمله نه کوي او حکومتي ځواکونه خپل وار دا التزام کوي چې په طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغه شخړې دوی ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روهلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چې چیرته دوه ورځې د دو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د دو کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یکشنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې یو تاروز کړی دی او دغه تاروز یې اوس نلی کړی. څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدلی. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ. غوښتنه چې زموږ خاوره پولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله محتوونکی ځواب مو ورته ورکړی دی. انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. هو دغه چې دښمن هم په شا کړی دی تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي. هغو چلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې خالي شوي دي او که نور رامخکې شوي انشاءالله موږ ټول د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي او دغه کوم ځای نه بېرته خالي کړي دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د یکشنبې مازدیګر نه د دوشنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو هوانونو راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې نارینه
تنه ټپین شول. دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې یې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې پخې وباسي وایي د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نو بلا ورځن دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک زنانو کړه کړي دي یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلب آباد ته لاړو. په موږ همیشه د پاکستان فوج نه د هغوی نه موږ پر عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والي عبدالستار مرزاکوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
دغه برخه چې دا اوس موږ په دې جنجال دی د پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورنډ کرښې دې خوا ده. بنانه دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده، که چیرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه به لاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وایي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستان پوځیانو پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي، نور له دې څخه ورو.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمینه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیا صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زی من حیث شرط نه، من حیث دې چې خوشبینی ده د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سولې د فضا کې. بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړی. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو په ځلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یوې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی خبر رد کړ او په جواب کې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب کوم سره تر څو پورې چې طالبان او د امریکایانو ترمنځ کوم ستونزه چې هغه نهایي شوې نه وي او یو توافق ته رسېدلې نه وي د افغانستان له حکومت سره زه ګمان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په 8 نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششتارک سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول خو اوس یو ځل بیا د دې خبرو د پیل هڅه روانه ده مګر لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر او پیل کړه ده. افغانستان حکومت هم د سولې پاړه خپل و ماده ایزه طرح پرون وړاندې کړه. په دې طرح کې درې مهم موضوعات یې شوي چې پکې د سولې پاړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
ومردل چې ځینی تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لار ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینی څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا ویل شوي دي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی او په اخره دا په ښه وجه باندې غنی شي. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر شی چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي یو لوی غلطي چې ده طالبانو نه شوی او امریکایانو نه شوی چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومې خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریځ څه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری د دې خاطر ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دې خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسیدلې او ښاغلی ترامپ دا خراب کو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوې نه وي او پلی شوې نه وي د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبري کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه کړي؟ په اوله
درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره دی او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی د پاره سره کوم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولس جرګې په خوانی استازي سید احمد ګیلانی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومند د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ شوي پلان پر عمل کېدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سانتیاو درامسته کولو او د افغاني محصولاتو د زیاتېدو په هدف ناسته وشوه. په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د سانتیاو درامسته کولو او د غشان د افغان صادراتو په وړاندې په ستونزو او د چابهار بندر لاجوردو لار حیرتان بندر او هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو په زیاتېدو بحثونه وشول. په دې ناسته کې د جمهور ریاست د چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید اقطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسارو په وړاندې یو امریکایی ډالر اتاوی افغانۍ 15 پولا، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسی پاؤنڈ 99 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودی ریال شل افغانۍ 15 اویا پولا، زر هندی روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1495 افغانۍ.
او سم یو بهرانی مسله تعقیب او د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرغلسته. لمړی د دې هیواد د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو شغ وکړ چې بند لارې پرانیزي څو له لسورزو اعتراضی مظاهر وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د دیارلسو پرلپسې مظاهرو وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یوه اساسي غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت رنګ کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوځ په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ییزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخه ونه نیسي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کړي.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولهیزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي شودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غواړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې دغه مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دالي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران په لبه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغه څه چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهرې وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خلا ډېر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپل هیواد ده د ایران او دغه هیواد د ملاتړي ملیشي حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا سالی صاحب کوم یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې خو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه هیله لري چې په لبنان کې هم مظاهره چند وځپل شي.
ډېره مننه له عصمت ساروان څخه. مو د لبنان د صدراعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واورېدل.
آزادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به امید ظهیر مل راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریځ لري او هیله شته که وړاندې شوی پلان عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه رااخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک ووایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تېروتی یو ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یو بې پښتنې ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوږنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساعت خبرونه اورئ چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کارکوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمت خوشحال خبره کوم. دا چې په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف ډېر کوشش وکړو او دا موږ اسکاین چامته په څه دي په کړه و اسکاین چامنه موږ ورکړه. دغه ځای د بل ځای تر متوسط مزر په ستنه تکلیفونه په ځان باندې یو بل له کله وخت مو ته څه دي په څه دي پر موږ انتظار ورکړي. خو اوس دا مکتبونه شروع دي تقریبا یوه میاشت نور ساه وشته دي. دا نه وي رښتیا چې څه دي کړه چې موږ د خپل دغه امریت په واسطه څه ته موږ ډېر معلومه کړه چې څه ښار د دې امر نه څه څه کوي چې موږ یې کړی دي. نو دې په اړه څه دي چې موږ سره خلاص کړی وای چې څه یې چې موږ ښار باندې بیا موږ دا معلومه وځو ته پیژد چې راځي انسان دغه ته ورکوي ریاست ته، نو کله مو اعلان کړو نو ریاست ته مو انسان ورکوي. هغه مو ته وویل تاسو چې زیاته ګوره چې معلومېږي که تاسو ناکامه وه جواب به درکړو، که کامیاب وه که بیا به کښېنو یا نور انسانان به ګرد چې راکړي. خو اوس موږ دغه غوښتنه هېڅ څوک نه کولېدلی چې اوس موږ خواري ولي ادس لاړو، موږ ته یو خود خواري کارمان دي.
خلیل الرحمن صاحبی د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلامه زما د غږ د لوړپور چارواکو ته ورسوي. یا رئیس جمهور ته واوره، موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې، او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناست یو بسته قطارې ودرول دی د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغې مهماتو باندې دولت چیږی کوي چې دغه دوه غله دی نن تړلی شي ودلی شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د 13-14 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې 28 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په ګیزاب کې هم 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د 12 وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې 13 ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د یکشمې پر ورځ پیل شوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسته جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د 2 میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړه چې 9 شریف ته د ورکړل سوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دی اړه هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې د سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت له لارې بلخ ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 2 کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الهادات فدایی د اقرب د میاشتې پر لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو په زرنج خار کې 115 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شي. 250 کیلوګرامه هیروین، 70 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه خیکا او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته ویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 13 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمه پیښه کې په سرخرود ولسوالۍ کې د سوګنې په یوه کور کې 4.5 کیلوګرامه چارس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشې موادو 4 قاچاق کوونکي ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات ازادۍ راډیو ته وویل د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې په تالقان ښار کې 10 کیلوګرامه هیروین، 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ او 8 لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړېدلو کې کارېدل. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې د مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمیږي.
په یو بل راپور کې تورپیکې در پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او اوس له نورو محتاجونو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، نا امید دي چې دوی ما وویني وګوري، کولای شي چې جوړم شي برته.
د یوې مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډېری ځوانان اوس په مواد مخدر کې بخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کوي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله ټوله شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افسکړم. په دې کې بیا یو لس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد میتیر کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پیښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دی؟
اوس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنګي خواو څخه غوښتل شوی چې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 3 کالو راهیسې د نشې موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولنج کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28 نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې په یو ماده کې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوی چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشې موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 300 کالو راهیسې د نشې موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو دای طالبان تورنوي چې د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم.
موږ له نشې موادو سره مبارزه کړې او نشې مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 13 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشې موادو مبارزه کې غړي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې چې هلته د نشې موادو کښت او تولید ډېر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشئی موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلی، کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنګیالیو ته د کار زمینه برابره نشي، نو دا جنګیالي به د نشئی موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي چړونکی محمد عمر شیرزاد له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بېغوري تورنوي. دی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې دي له افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی ته راجع کېږي د افغانستان کې د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې د دغه قاچاق او کښت مخه ونیول شي، را ډول دوی خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر که دوی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې به د خام مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راشي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي 129 میلیون ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګېدلې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشئی موادو سره په کلکه مبارزه وکړي، او اوس د یوې پخوانۍ معتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوې، خو اوس یې درملنه سوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشئ په پرېښوولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشئی موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو اخته شوه او وروسته دا هم په نشئی موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشئی پریښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم. بیا راغلم شبخانې ته، 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شبخانې ته، دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. اغلې لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته واوسیږي.
خو دلته چې راغی دې شفاخانه کې ځان تداوی کړو، اول خو هېڅ راضي نه و، ډېر ناامیده و، مګر دلته چې راغی چې زموږ خدمات وکتل دا هم ډېر انګېزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران د دې سره کار کول، بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو، ډېر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته، او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تنا وه، بیا دا خپله هم ډېر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډېر کوشش وکړو په دې حکله کې چې دا باید، ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر سي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه، خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي
دوی ته یو د الګو کامیابی الګو شم چې یعنی دوی هم وکولی شي کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي ناامید دي چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي علاج یې نشته چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي برته.
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزرني سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع تر ازو ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې له د نشو د زیانونو په اړه خبر سي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یو مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې یې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامه او جلساتو مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشه یي توکو جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان، د ټولنې بنسټونه، ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نه کوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نه کوي.
تاسو ځوانانو سره کار کوي، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته ورکوي د وضعیت په کتو سره کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه که موج باید مواد مخدر کارول او قاچاقول باید مخنیسی، دا دیر مهم خبره ده. و بیا د عامه پوهاوی دیر مهمه ده چه موج باید ده بوکو، په دې خاطر چه موج په مکاتبو که په مساجدو که په پانتونونو که باید عامه پوهاوی وکو. مهم خبره ده او دی زیانونه او دی ضرارو په برخه که موج باید دست اما پوهاوی بکنه. اما متاسفانه چه موش تر حوصه دی نکلیده او زی قناعت نلرم، په دی قناعت نلرم چه موش دیره زد زوانان اوس به مواد مخدر که اخته دیم او دا یو سمه او یو کلک برنامه ده اما پوهاوی چه ده زوانان و ده مخنوی لپاره شویوی تر حوصه ما قناعت نلرم حوزه موافق نیم چه دولت داسه کارونه کلیده.
اوس فکر نکوی سه ده مخدره پورانده طول و خلق ونده ده که مهمه ده.
زه فکر کوم چه ملای مامان استادان درشن فکران باید آمه پوهاوی ورکوی، ده یو مسئولیت ده، ده یو واجبه ده چه پیغمبر سلام ویلی ده چه لاحق رفی دین په دین که جبر نسته. موش یو مسئولیت لرو چې روشن فکرانیو د دې بنسټون لرو پانتونونو کې موږ باید دا وکړو چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینه.
په کومه برخه کې ډېر ځوانانو ته آگاهي ورکړ شي تاسو اړتیا بولئ چې هغه بخش ډېر مهمه ده؟ و د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې یا د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوا او جدی تکلار داد چې موږ یو دقیق او موثقه اما پوهاوی ورکو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې، موږ باید ډیر کلک تکلار جوړ کړو او ځوانانو ته اما پوهاوی ورکو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دوی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، د دې زیانونه څه ده، د دې اضرار څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم که عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دې نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان، استادان د پنتون، روشنفکران، ځوانان، دوی کسان چې نن قلم لري، دانش لري، فکر لري، دوی مسؤلیت او وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي، په دې خاوره وي او ټولو ځوانانو ته آګاهي ورکول شي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې ځوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی باید ډیر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی به خاطر د مساجدو د لارونه، د مکاتبو د لارونه، د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډیر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې ښه خبره ده چې موږ د مخنیوي لپاره د قاچاق، د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته، ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او ډیری کسان په دې خاوره دي چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي. شورشي ګروپونه په دې خاوره دي چې د موږ د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلولو لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2019 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا تر نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او لدې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاسه ووتی. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما پرون خپل دکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور مې ګلدوزو، مشورو چې واغه د سودا دکانو، دا درې واړه دکان مې خټیټ کارم په برابر. نو بیا زه چې ما بس د دې دکانو نه سرپرستانه بس هله هله اخر بیا د دکانداري نه دښمنی شو، دښمنیان هم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغه نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پوري پیرا کولې وي پوري. بس هغه نه سیګرټ به مې ځان سره ولاګول، بس پیرې ته پکې ناستم، اندغه نه بس الله الله په نشه در شوم. تر اوسه پوري بس اخر په پودورو په ششوم په سیراغلو په دې چیرې وختم. بس د دې نه مې دکانونه ختم شوار څه، بیت افغانستان تر او افغانستان په ایران ته لاړم، ایران به تر اغلم به په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمه پیدا محکوم، درې محکمه شل کالافس کړم، شل کالافس نه به په دې کې به یو لس کاله تخفیف راته ولګید، نه کاله راته پوخ کېد می تیر کې دو نیم کاله به کې زه را خوش شوم. درې کاله چرس می څکولی، شراب می خوړلی، شیشه می څکولی، کریستال می څکولی، پودر می څکولی، اینو ورته به کورت غوندې دی، هغه می خوړلی، تری می خوړلی دی، هغه بو غوندې دی، پلاستیکی دی ورته وی هغه می خوړلی، بیران می خوړلی، ترارا کو پوری پیران کې می اراک په جالا کې خوړل په شریخ کې. دغه یو لسکاله مې کیږي چې د پوډرو د شیشي عملی شوی یم. شیشه خو اوس را پیدا شوی خو شراب چې دي چر چې دي د وړکتوب نه مې وویل موږ هم اس کور ته هم خجالت یو کور نه موس پهندې غیر اختیا خبرې کور مې دغه پنځه میاشتې کیږي چې پرېښی مې دلته بغیل مردان کې وم کنی ښه استاد هم دیر شي د دوه درې سوه روپۍ چې کینم تر غرمې پورې د سبۍ نه پیدا کوم خو کبار دمې شروع وکړه مایلې پرېږده چې ورک کړه مایلې بس لږ خپې مې آزادې شي سبۍ نه تر غرمې او غرمې نه مازدیګر درې بجې به بیا جیب شو ماسخوتنه پورې بس د درې سوه درې نیم پورې برابر ول والا که مې وروپۍ جیب کې پرې خو لغیا دې نه چې ځان ته به مې ډوډۍ اخیسته او ټول مې په نیشه ویر کوو خو واده ما په دې ون نه کولو چې رښتیا خبرې ځان ته معلوم و چې عملي یم پردی آیا چې ځان ته کینې بیا به د هغې ناموس ته ګوري بیا به د هغې مور و پلار ته هم ګوري د ورونو ته د هغو په احترام باندې موږ بیا هغسې ماغزه خرابېده ورسره بس ما په دې نه کوله په دې چې د خپل کور مسؤلیت راپسې وی بیا د خسر او د خواښ او د هغو مسؤلیت بیا مې ورسره ماغزه چور خرابېده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو د ډرامیک صدا سي د چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم السلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما
زبه څه پوشم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شي غواړې
زه خو تل ستاسوخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوړې یادوما
خا پوړی غواړی
هو پوړی غواړم ژری راکا چې ډیره خماره یما
پیسې دې راوړی دي
نه پیسې خو نه لرم
څنګه نه لرې
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی ما راکا وا په پوری راکا
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې ته نور پورم غواړی
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکا سبا دې هغه نور پورم درکوم
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای
خیر دی ډیره مجبوره یم
مجبوریت خو ستا خپل دی زما یې پېڅه زه هم مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې
ته څه مجبوریت لرې ته خو عملي نه یې
زه هم عملي یم
ته بیا ته څه شی عملي یې
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي
توبه خدایه یو خو نشهیي مواد خرڅوي بل دا ګناه هم کوي
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده راشه سودا به سره وکړو
څنګه سودا
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم خو ته زما سات را تېر کړه
توبه خدایه نه نه دا کار نه کوم دوی ګناه مې نشم کولای
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه زه هم پوړۍ نشم درکولای
زه خیر دی ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي
نه ولا کوي چا ته هم ووایم
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راځی حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوی ده
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي ته وای څه پیښه شوی ده موږ چای ته نه یو راغلی
نو څنګه راغلی یاست
ټول کوڅه دې وشرموله تی شرم نه لري
نه تاسو څه وایي ما څه بد کړی دي
نور لاسکه ته چې وای موږ سترګې نه لرو ته خو هیڅ شرم نه لري ستاله لاسه موږ هم شرمېږو
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي
دا تور نه دی
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي.
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله یې که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړې. امی سات تبا شو، او امی سات لارا.
دا ازادي رادیو در نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.